إذ قال يوسف لأبيه استدي زينة دا يوسف عليه السلام قصة شروع كيجي أو دا يوسف عليه السلام دا خوب نشروع كيجي چي لغشان دا يوسف عليه السلام دا فاميلي يعني خاندان پا باركي تاسو تا اوائم يوسف عليه السلام أو بنيامين دا يقوب عليه السلام زامنو دا دوانا دا يوه مور بچيو او دا هغوی دا مور نا راهيل نمو او باقي چي كم زامنو نو آغا دا بلی خزينه وو او دا غين شپک زامنو او بیا یو بل خزوا دا غين سلور زامنو نو دا نور و دوانا لت زامنو یعنی دا نور و دو خزونا او دا راهيل لدو زامنو يوسف عليه السلام او بنيامين نو دا طول دول سرونه وو دا يوسف عليه السلام سره دا يعقوب عليه السلام ډیر زیات محبت وو دا غي یو وجه داوه چې د دوی مور د بنیامین د پیدایش په وخت کې وفات شوی وه دا واړو واړي بچي وو او بنیامین د دونه هم وړوکی وو او د یوسف علیه السلام په باره کې دا هم راځي چې دی خپلې پوپی یعنی عمه د ځان سره بوتلی وو موږ چې ورته د پلار خور وایو د پلار خور چی وه هغې به هم ډیر محنت کوو د هغو سره نو هغې یوسف علیه السلام د ځان سره بوتلی وو او یعقوب علیه السلام چې هغه واپس غوښتو نو د دې زړه نه کېدو چې زه یې واپس کړم یعنی د هغه پوپی وې چې زه خو د دونه بغیر نشم اوسېدی او یعقوب علیه السلام وې چې زه هم د دونه بغیر نشم اوسېدی نو د هغو خور وې چې زه ښه ده د یو څو ورځو دپاره زما سره پرېږده یعقوب علیه السلام د هغې د کور نه لاړو نو یو من تقاوه یعنی کمربند چې وته وایي نو د یوسف علیه السلام پوپی یعنی د هغو ترور یو منطقه د یوسف علیه السلام په ملا پورې وتړو بیا هغې وی چې زما منطقه خورک شوی دی ټول دې هغه تلاش کړي او د هغوی په ورځو کې دا یو رواج وو چې چا به د چا نه څه شی پټ کړو چې چا به غلا کړي وه نو هغه غل به بیا هغه کس ته حواله کړو د چا نه چې به غلا کړي وه اوس چې هغه کمربند د یوسف علیه السلام سره بیا موندی شو نو یوسف علیه السلام یې هغې له ورکړو په دې طریقه یوسف علیه السلام د هغې سره پاتې شو تر دې چې هغه وفات شوه چې ترور یې وفات شوه نو دی واپس یعقوب علیه السلام له راغی نو دا د هغو د ژوند یوه واقعه ده ځکه چې دا واقعه به وروستو راځي بیا په تفسیرونو کې راځي چې د هغو عمر د اوو کالو نه واخله د لسو کالو پورې وو چې کله هغه خپل پلار له واپس راغی اذ قال یوسف چې کله وی یوسف علیه السلام لی ابیه خپل پلار ته یا ابتی ای زما بابا جانه دا ډیر د محبت انداز دی دوی په دې وخت کې د فلسطین په علاقه یعنی کنعان کې وو او دا د 19 BC یعنی د 19 BC واقعیا ده د عیسی علیه السلام نه مخکې نو یوسف علیه السلام وفرمایل چې انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر ما په خوب کې ولیدل چې اوله ستوري دي او نور او سپوږمۍ رأیتهم لی ساجدین زه ګورم چې هغوی ما ته سجده کوي یعنی یوسف علیه السلام خپل پلار لراغی او هغو ته خپل خوب بیان کړو اوس دلته مونږ ته لږ شان د خوب په باره کې پوهېدل دي ځکه چې زمونږ په دین کې د خوبونو هم اهمیت دی داسې نه ده چې د خوب څه مطلب نه وي لیکن هر خوب رښتینی خوب نه وي د خوبونو درې قسمونه دي یو هغه خوب وي چې بنده د ورځې کوم کارونه کوي او بیا هغه څیزونه په خوب کې ویني لکه بنده وږی وي نو هغه خوراک ویني تږی وي نو هغه اوبه ویني لکه بنده په خوب کې امتحان ورکوي د داسې خوبونو سو حقیقت نه وي دا د بنده په ذهن کې خبرې وي نو هغه شان خوبونه هغه ویني او هغه بیا د بنده نه هیر هم شي دویم قسم خوبونه چې دي نو هغه شیطانی خوبونه دي بنده ویریږي چې بنده راپاسي نو غمګینه شي دا شیطانی خوبونه وي او هغه بنده ویروي د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله داسې خوب وویني او راپاسئ نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي او ګس طرف ته معمولي شان لاړی اتوکی او په ډډه باندې واوړی او ودوشئ نو په دې کې سو حقیقت نه وي خو شیطان تاسو غمګین کوي او دا قسم خوبونه چاته ویل نه وي پکار او ځینې خوبونه هغه دي چې رښتینی خوبونه دي او نبیان همیشه رښتینی خوبونه ویني. عام انسانانو له هم رښتینی خوبونه راتلی شي او په دې کې د الله تعالی د طرف نه خوشخبری هم کیدی شي او د روان وخت په باره کې خبرداری هم کیدی شي، سو اشاره هم ملاوی دی شي بنده ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په نبوت کې مبشرات باقی پاتې دي. سو باقی پاتې دي مبشرات، ځکه چې نبوت خو ختم شوی دی. خلکو تینا تپوس وکړو چې دا مبشرات سوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې خوشخبری دا داسې خوبونه وي چې بنده یې یا په خپله وویني او یا والله بل څوک وویني. هغه خوشخبری وي د هغه انسان لپاره چې کله تاسو له څوک ښکلی خوب وویني او په هغې کې خوشخبری وي او یا تاسو په خپله ووینئ. د دې دا مطلب نه دی چې هغه نبی شو، نه، استغفر الله، دا هم د نبوت د حساس علم دی. تاسو ته پته ده چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا وحی راتلل نه و شروع شوی، نو دا غینه مخکې رښتینی خوبونه لیدل شروع کړل چې څنګه خوب به ولیدو نو هغه شان به کېدو. په حدیث کې راځي چې دا د نبوت 146 حصه ده. دا رښتینی خوبونه چې وي او په دې خوبونو کې هم تاسو په بعضی وخت یو شی ښه صفا ووینئ او په هغې خوبونو کې اشاره وي، لکه دلته کو تاسو وګورئ نو اشاره ده، لکه ستوري، شمس او قمر. ضروري نه ده چې ستوري، نور او سپوږمۍ راغلل، دا د یو څیز نښه وي. که تاسو په بخاري کې په کتاب الرؤیا کې وګورئ نو په هغې کې په خوبونو باندې کتاب دی. په هغې کې څه دی؟ په خوبونو باندې کتاب دی، د خوبونو تعبیرونه. یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دې علم وو، نو هغو به د خلکو د خوبونو تعبیر ویستو. د سحر د مونځ نه پس به صحابه کرام رضی الله عنهم راجمع کېدل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته د خوبونو تعبیر وی چې چا به وی چې ما پی لیدلی دي، شاودومې لیدلی دي، نو هغوی ته به یې وی چې دا علم دی. که چا به کورته لیدلی وه په خوب کې، هغو ته به یې وی چې دا ستا دین دی او دا علم داسې دی چې د دې علم د هر چا سره نشته. چې تاسو څوک هم ووینئ او د خوبونو تپوسونه ترینه شروع کړئ چې د دې څه مطلب دی، د دې څه مطلب دی، نو داسې مه کوئ، ځکه چې دا علم هر کس ته نه میلاویږي او نه دا څوک زده کولی شي. الله تعالی ځینو خلکو له دا علم ورکړي. او که تاسو په امت کې وګورئ نو ابوبکر صدیق له الله سبحانه وتعالی دا علم ورکړی و او یو ځل چا خوب لیدلی و او ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفرمایل چې یا رسول الله زده تعبیر بیان کم. دا حدیث په بخاری کې دی. یعنی ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې خبره باندې اصرار وکړو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه ښه ده، ته ورته ووایا. او هغو چې کوم تعبیر ووی د هغې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په دې کې ځینې خبرې صحیح دي او ځینې صحیح نه دي. کوم تعبیر چې تا وکړو، د دې مطلب دی چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره دومره علم وو او د هغو تعبیر هم صحیح نه وو، نو بیا خو د هیچ چا تعبیر هم مکمل طور نشي صحیح کېدی، نو په دې کې ډېر سوته کتل غواړي. او نن داسې خلک هم راوتی دی چې خلک ورته فونونه کوي او هغوی خلکو ته تعبیرونه وایي د خوبونو، حالانکه هغو ته د چا د حالاتو واقعاتو سو پته نه وي چې د هغوی څنګه حالات وو. چې کله هغه ودو شوی و دا ټولې خبرې فرق پرې باسي او د ورځې خوبونه هم رښتیا کېدی شي او د شپې خوبونه هم رښتیا کېدی شي. په بخاري کې دا راغلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ورځې خوب لیدلی و. او بله خبره دا ده چې رښتینی خوب هم هر چا ته مه بیانوئ. مخکې دا خبره راځي چې یوسف علیه السلام خوب ولیدو، دا خبره نوټ کړئ چې هغه د خوب د بیانولو دپاره چا طرف چې هغه د خوب د بیانولو دپاره چا طرف ته لاړو. چې کله مونږ یو ښکلی خوب وینو نو مونږ هر بنده ته هغه بیانول شروع کړو چې ما داسې خوب لیدلی دی، لکه چې ډېره د خوشخبری خبره ده، ځکه چې ډېره د خوشخبری خبره ده او زه ټول په دې خبروم. حالانکه د دې نه مونږ منه شوي یو. اصل خبره دا ده چې کله تاسو سو ښه شی ووینئ په خوب کې، نو ستاسو چې څوک همدرد یا خیرخوا بنده وي نو هغوی ته بیان کړئ. چې څوک هوښیار هم وي هر بنده تنا زکه چی چا ستاسو د خوب څنګه هم تعبیر وستو نو بیا به ستاسو خوب هغه شان وخیجي چې کله تاسو ته چا تعبیر نوی بیان کړی نو د هغې مثال د مرغۍ په شان وي، یعنی هغه خوب اویزان وي په هوا کې. نو په دې وجه بد خوب هم تاسو چا ته مه وایئ، ځکه چې چا در له څنګه تعبیر ویستو نو هغه خوب به بیا هغه شان وخیجي. نو اوس چې یوسف علیه السلام خوب بیان کړو نو پلار یې پوه شو چې دا خوب څه معمولي خوب نه دی، ځکه چې هغه ستوري سپوږمۍ او نور دا ټولې لیدلي وو. هغه څه لیدلي وو؟ ستوري، نور او سپوږمۍ چې ما ته سجده کوي، او دا څه معمولي خبره نه وه، ډېره بې مثاله خبره وه، ډېره عجیبه خبره وه. نو هغه پوه شو چې نور او سپوږمۍ مور او پلار دي د دو، او دا یوولس ستوري د دوی یوولس رونه دي چې هغوی ټول به یوسف علیه السلام ته ښکته کیږي. د یوسف علیه السلام پلار خو یعقوب علیه السلام وو، او د هغوی خاله د هغو مور جوړه شوې وه، یعنی د یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام د خاله سره واده کړی وو. چې کله د هغو مور وفات شوه نو خاله هم د مور په ځای وي، او هسې هم میره مور وه. یعنی داسې یو وخت به راځي چې دا ټول به یوسف علیه السلام ته ښکته کیږي چې د یوسف علیه السلام درجه به په شرف کې په بزرګۍ کې دومره اوچتیږي چې د خپل مور او پلار او ورونو نه به هم اوچت شي. د دې نه هغو ته پته ولګېده د یوسف علیه السلام د خوب نه، او تاسو وګورئ چې زوی خپل پلار ته بغیر د سویرې نه خپل خوب بیان کړو، او د دې نه موږ ته د دې خبرې پته لګي چې د پلار زوی په منځ کې څنګه تعلق و. اکثر ماشومان داسې وي چې هغوی سو اهم خبره وي نو خپل مور او پلار ته یې نه کوي چې هغوی به خفه شي، پریشانه به شي. نو اکثر بچی د مور او پلار نه خبره پټوي. د دې مطلب دی چې پلار به په خپل بچی کې ښه کانفیډنس پیدا کړی وي چې څنګه هغه د اعتماد سره خبره وکړه. د دې خبرې نه د یو ښه تعلق پته لګي. تاسو وګورئ چې په قرآن پاک کې د لقمان حکیم صیب او د هغه د زوی خبره هم راغلی ده، د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام خبره هم راغلی ده، دغه شان د ابراهیم علیه السلام او د هغه د پلار آزر خبره هم راغلی ده، او دغه شان د پلارانو او زامنو خبرې په ډیرو ځایونو کې راغلی دي. قال یا بنیا، هغه وویل چې ای زما بچوړګیه. دا بنیا اسم تصغیر دی. اسم تصغیر چې کله هم راشي لکه یا بنیا چې دی، نو دا د محبت یو اندازی، او داسې مونږ په پښتو کې هم وایو سبحان الله، لکه یا بچیا خوږ لفظ دی، لیکن یا بچوړګیا دا غینم خوږ دی. یا لکه مونږ خلک چې وایو چې دی زما لورکۍ، نو پاغې کې ډېر زیات محبت وي. لا تقصص متو بیانوا رؤیاک علی اخوتک، خپل خوب خپل ورونو ته. فیکیدو لک کیدا، یعنی هغوی به چالو چلوي ستا خلاف. یعنی تو خپل خوب خپل ورونو ته مه بیانوا، ځکه چې دا ډیر سپیشل خوب دی، خاص خوب دی. د دې خوب نه پته لګي چې د دو مرتبه به ډیر اوچتیږي. چېرته داسې ونه شي چې هغوی در له د خوب تعبیر وباسي، چېرته هغوی د خوب په معنی پوه نه شي چې دو ته اوچته درجه میلاوېدو واله ده، او هغوی در ته نقصان درونه رسوي. ځکه چې ظاهره د یعقوب علیه السلام خپل بچي پیژندل چې دوی څنګه دي، او کیدی شي چې هغو ته دا هم پته وه چې زه د یوسف علیه السلام سره محبت کوم او په دوی باندې ښه نه لګي. نو ځکه هغوی یوسف علیه السلام ته وایي چې د دوی په مخ کې خپل خوب مه وایه. د دې نه پته لګي چې هر چا ته خوب مه بیانوئ، ځکه چې ستاسو سره بیا څوک حسد کولی شي. دغه شان د هر بنده په مخ کې د خپلو نعمتونو اظهار مه کوئ. چې تاسو په فیسبوک یا په انسټاګرام باندې خپل تصویرونه لګوئ، تاسو د خپلو نعمتونو اظهار کوئ د خلکو په مخ کې، په خپلو ودونو باندې او په نورو موقعو باندې. دومره خلک د حد نه وځي، او بیا وروستو خفه وي چې هی د هغې نه پس زموږ نقصان شو، د هغې نه پس زموږ ژوند په ژوند کې ډېرې ناکامۍ راغلې. نو ولې تاسو خلکو ته خپل ځانونه ښیئ، خپل نعمتونه خلکو ته مه ښیئ، په هغې باندې لویانې مه کوئ، ځکه چې د دې په وجه په خلکو کې حسد پیدا کیږي. او هم دا وجه ده چې یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام منع کړی وو، په دې وجه چې په هغوی کې به حسد پیدا شي. ځینې خلک وایي چې موږ ته په دې باندې فرق نه پرېوځي که څوک حسد کوي نو کوي دي، لیکن حسد هم انسان له نقصان ورکوي. چې کله حسد حسد کوي من شر حاسد اذا حسد ولي ویلی شو، د حسد په حسد کې شر وي او هم دا وجه وي چې انسان ته بد نظر لګي، د انسان نعمتونه ختم شي. نو ځکه انسانانو له پکار دي چې د خپلو نعمتونو ډیر زیات شهرت نه کوي. ځینې خلک د خپلو بچو تصویرونه ولګوي او بیا وایي چې پته نشته چې په بچي باندې مې سوچلو شو. ځینې خلک د خپل ویکیشنز تصویرونه لګوي چې وګورئ مونږ څومره ویکیشنز کوو او څومره خوشحاله یو، نو بیا ورسره خلک حسد کوي. حسد سوی چې کله یو انسان د بل نعمت ویني او دا غزلو غواړي چې د دونه دا نعمت لري شوي، کو ماته میلاویږي او که نه، خو چې دوته هم میلاو نه شي. او هغه سوځي چې کله د بل بنده نعمت وویني، د هغو زړو پریشانه شي چې دا نعمت د دو سره ولي دی، بس ماته ولي نه دی میلاو شوی، او ماته کو میلاو شي او کو نه، خو دوته ولي میلاو شوی دی، ولي د دو بچي دومره ښه شو او قابلان دي، ولي دوی په مخه په طریقې دي، ولي دوی ته دومره ښه کور میلاو شوی دی، ولي ورته دومره ښه رشته میلاو شوه، او دا چې وایي چې دوته ولي درسو میلاو شو، او دا د هغو په عقیده کې خرابي وي. د دې مطلب دی چې د دې بنده د الله تعالی په تقسیم باندې اعتراض دی، دې پې راضي نه دی چې دوله ولي دا هر څه میلاو شو. د دې مطلب دی چې د هغو په الله باندې یقین نه وي، بروسه نه وي، یعنی نعوذ بالله بنده وایي چې الله تعالی له نه ورکول پکار. نو دا د الله تعالی مرضي ده چې چا له ورکوي نو ورکوي به، لیکن بنده وایي چې بس فلانی ته میلاو چې فلانی ته میلاو نه شوې. او حسد اکثر خپل رشتہ داران د خلکو سره کوي. د بیل ګیټ سره څومره مال دی او د هغو سره څوک حسد کوي؟ هغه خلک چې زمونږ په خوا او شا کې دي، زمونږ دوست احباب دي، زمونږ رشتہ داران دي، زمونږ واقف خلک، په هغوی کې حسد راځي. او دا داسې بد شی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا نیکۍ داسې سوځوي لکه څنګه چې اور لرګی سوځوي، دغه شان دا غو ټولې نیکۍ وسوځي. او ګورئ دا په زړه کې وي، او سوچ کوئ د زړه ځینې داسې خبرې دي چې په هغې به انسان نیولی کېږي، په دې به تپوس کېږي، حسد دی، کینه ده، په کینه باندې به هم تپوس کېږي د بنده نه، په دې به بنده نیولی کېږي. ځکه انسان له د دې سره جنګ کول پکار دي چې حسد را پکې رانه شي، او چې په چا کې حسد وي نو دا هغوی نه لري شي. ځکه چې حسد ډیر خراب شی دی، او دا حسد وو چې د هغې په ذریعه ولنی قتل شو، او دا حسد شیطان کړی وو د انسان سره چې انسان له ولي دومره غټ مقام ورکړی شو چې اوس فرشتې له دوته به سجده کوي. ولي انا خیر من، زه خو بهتر یم د دونه، ماته میلاو نه شو. سوچ کوئ چې شیطان ملعون انسان کوم ځای ته ورسوه د دې حسد په وجه. نو پکار ده چې تاسو په دې باندې پوه یې، او هغو ته به وروسته نقصان رسی، لیکن په خپله به وته د ټولو نه مخکې ورسی. نو ځکه چې کله د یو بل نعمتونه ووینئ نو ماشاءالله وایئ، لا حول ولا قوة الا بالله وایئ. دا د الله تعالی تقسیم دی، او بیا سوچ کوئ چې دا الله تعالی دوله ورکړی دي، او کوم الله چې دوله ورکړی دي نو هغه مال هم راکولی شي. نو زه د الله نه د ځان دپاره غوښتی شم د بل د نعمتونو سراغ مه لګوئ چې د هغو سره سوسو نعمتونه دي، او باقي خلک دي هم د خپلو نعمتونو شو آف نه کوي. خپل ځان ولې په خطره کې اچوئ؟ نو د حسد نه خپل ځان ساتئ، احتیاط کوئ. ځینې سیزونه خو څوک نه شي پټولی، لیکن کوم سیزونه چې پټېدی شي نو هغه پټ کړئ. او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی هم دي چې خپل د حاجتونو د پوره کولو دپاره د کتمان نه کار اخلئ، یعنی پټوئ، چې لاسو خبره شوي نه وي او تاسو د هغې ډنډوره وکړئ. څه پته لګي که څوک ستا سره حسد کوي؟ ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د هر صاحب نعمت سره حسد کوي خلک. چې د چا سره هم نعمت وي نو د هغو سره حسد کول واله وي. مونږ اکثر وایو که نه، فلانی څومره خوش قسمته دی. تاسو ته سپته ده چې په هغو پسې څومره حسد کول واله لګېدلی دي. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بېشکه شیطان د انسانانو دشمن دی، خفه ښکاره. او هغه خپل زوی ته دا خبره ولي کوي چې شیطان د انسان ښکاره دشمن دی، ځکه چې شیطان د انسان په ذهن کې دا خبرې اچوي، حسد پکې اچوي، انسانان د یو بل سره جنګوي. یعقوب علیه السلام پوهېدو چې د یوسف علیه السلام د رونو په زړونو کې د هغو د پاره دغه شان جذبات وو. او شیطان د انسان دشمن دی. اوس د رونو خبره کېده، نو د شیطان خبره ولي وشوه؟ داسې ونه فرمایل چې ستا رونه ډېر خراب دي، هغوی داسې حسد کوي، ګورئ هغوی خو سوځي، د هغوی نه لرې اوسېږه. داسې هیڅ خبره ونه کړه. که بل بنده وې نو ضرور به یې ویلي وو چې ګوره هغوی ستا نه څومره سوځي او دی به رابل وکړي، دلته به هم اور ولګوي او هلته به هم غلطه خبره وکړي چې اور ولګي. اکثر خلک رونه دغه شان د یو بل سره جنګوي او ګوره هغوی حسد کوو. لیکن یعقوب علیه السلام داسې ونه وی چې ګوره ستا دا رونه ستا دشمنان دي، بلکې هغه وایي چې شیطان ستا دشمن دی، نو دغه شان خبره کوي. که د چا درته پته هم وي خو تاسو شیطان یادوئ، داسې مه وایئ چې ته خو ډېره چالاکه یې، ته ډېر چالباز یې، چالونه چلوې، بلکې دا چې شیطان داسې کوي. که تاسو چا ته داسې ووایئ چې ته خو ښه یې، خو دا شیطان دی او په خلکو باندې بد کارونه کوي، نو څه به وشي؟ په هغو کې به د اصلاح دروازه کولاو شي چې زه به د ټیک کېدو کوشش کوم. که څوک چا ته وایي چې تو بده یې، تو خرابه یې، تو حسد کوې، نو هغه بیا وایي چې زه ټیک ده، زه خو داسې یم. او چا ته ډایرکټ بد مه وایئ، بلکې شیطان پکې په منځ کې راولئ. لیکن انسان دې خپل ځان نه یادوي چې زه خو داسې نه یم، دا خو شیطان هر څه وکړل په ما باندې، ځکه چې هغه وخت انسان له پکار وي چې هغه خپله غلطي ومني چې دا زما قصور دی، ما داسې کړي دي، خپله اصلاح وکړي. نو په شیطان باندې الزام مه لګوئ چې ګنې زه بیا قصوره یم او ما څه کړي نه دي. حالانکه شیطان آدم علیه السلام لمسولی وو، لیکن آدم علیه السلام داسې ونه وی چې یا الله کوستوري د جنت نه شیطان به دې ویستلی وو، ای الله زما څه قصور دی په دې کې، ما ته خو شیطان داسې ویلي وو، دا خو د هغو قصور دی. هغه وی فورني توبه وویسته آدم علیه السلام، هغو څنګه دعا وکړه؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. چې بل غلطي وکړي نو مونږ وایو چې ستا قصور دی، او چې په خپله غلطي وکړو نو مونږ وایو چې دا د شیطان قصور دی. نو بل ته وایي چې شیطان دا کار پتا وکړو، او ځان ته وایي چې دا زما قصور دی. په قرآن کې په ډیرو ځایونو کې راغلي دي چې شیطان ستاسو عدو مبین دی، ښکاره دشمن دی ستاسو، تاسو دی دشمن وګڼئ. چې کله تاسو ته پته وي چې فلانی زما دشمن دی، نو د هغو نه بیا خلک ځان ساتي. او شیطان دشمن دی او هغه به دشمنی کوي، هغه به په زړونو کې خبرې اچوي، خپل زور به لګوي، لیکن په زبردستۍ سره هیڅ هم نه شي کولی. او دا هم تاسو ګورئ چې هر مور او پلار د خپل بچي په فطرت باندې پوهوي، لیکن مور او پلار په خپلو بچو باندې ډېرې پردې اچوي او همیشه وایي چې موږ ته د خپل اولاد پته ده، زمونږ په خپل اولاد باندې پوره یقین دی، مونږ ته خپل اولاد صحیح ښکاري. لیکن تاسو دلته وګورئ، که د یو نبی اولاد هم داسې کار کولی شي، هغه به مخکې راځي، نو د نورو خلکو به څوک څه وایي. او که تاسو ته پته ولګي چې په چا کې دا قسمه جذبات راځي، نو هغه هم پوهه کول پکار دي او بل له هم خبرداري ورکول پکار دي، ځکه چې فتنه او فساد جوړ نه شي. اوس یوه بله اهم خبره ده چې کله هغو پلار ته ووایي چې نور سپوږمۍ ما ته سجده کوي، نو د هغو په پلار کې حسد را نغی چې ښه اوس به زه تا ته سجده کوم، اوس به دې زمانه اوچت شي. نه، ولې د هغو حسد ولې پیدا نه شو؟ ځکه چې مور او پلار صرف داسې دي چې هغوی د خپل اولاد په اوچتېدو باندې همیشه خوشحالیږي، چرته هم نه پریشانه کیږي. که زوی د پلار نه لس لاسه هم مخکې لاړ شي، نو پلار یې خوشحاله شي او په هغو باندې فخر کوي چې دا زما بچی دی، او هغه چرته هم نه غواړي چې زما بچی ښکته یا وروستو پاتې شي. باقي د هر چا سره حسد کیدی شي، لیکن مور او پلار چرته هم نه کوي. د دې نه موږ ته دا هم پته لګي، وکذالک یجتبیک. د دې ځای پورې د یعقوب علیه السلام خبره ختمه شوه. وکذالک یجتبیک ربک، او دغه شان به تا منتخب کړي ستا رب. دا الله تعالی فرمایي ینه د دې خوب پشان لکه څنګه چې دی په دې خوب کې لیدلې دي نو دغه شان به الله تعالی تا منتخب کړي چې دغه شان به هغوی تا تخکته شي یا چې تو دا خوب چاته اونه وي نو الله تعالی به تا بچ کړي. او ځینې مفسرین وایي چې نه دا د یعقوب علیه السلام خبره ده کومه چې هغه خپل زوی ته وکړه چې دغه شان به الله تعالی تا منتخب کړي یعنی ستا رب به تا منتخب کړي د دې خوب په شان. لیکن ځینې مفسرین دا هم لیکلي دي چې نه دا د الله تعالی خبره ده دا هغو کلام دی ویعلمک من تأویل الاحادیث او الله تعالی به تا ته وښیي د خبرو جوري ته رسېدل یعنی د خوبونو تعبیر بیانول به الله تعالی تا ته وښیي. تأویل سوی چې کله بنده خبره واوري او چې کومه اصلي خبره وي د هغې حقیقت ته رسېدل. نو یوسف علیه السلام خو لا وړوکی دی هغو له به په وړوکوالي کې د خوب تعبیر ویل نه ورتلل لیکن چې هغه لوی شو نو د خوبونو د تعبیر علم ول الله تعالی ورکړو او دلته پته لګي چې دا علم الله تعالی بنده له ورکوي. ویعلمک هغه به وښیي تاته او تاسو به وګورئ چې هغه به په جیل کې هم د خوبونو تعبیرونه وباسي چې بادشاه له یې څنګه د خوب تعبیر ایستی و نو هغه خوب هغه شان ووتو. ویتم نعمته علیک او هغه به پوره کړي خپل نعمت په تا باندې هغه به خپل نعمت په تا باندې تمام کړي یعنی هغه کوم نعمت و چې الله تعالی په هغو باندې تمام کړی و په یوسف علیه السلام باندې یعنی د ټولو نه غټ چې کوم نعمت و نو هغه د نبوت نعمت و هغه یې نبی جوړ کړو الله تعالی هغه کریم جوړ کړی و په نسب کې د هغو نسب دومره اعلی و چې د هغو پلار یعقوب علیه السلام و د هغو پلار اسحاق علیه السلام و او د اسحاق علیه السلام پلار ابراهیم علیه السلام و نو هغه کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم و او الله تعالی هغه په خپل ورونو کې چوز کړی و منتخب کړی و او الله تعالی د دو ورونه دو تخکته کړل د دې نه د دو د اوچتې درجې پته لګي چې الله تعالی یوسف علیه السلام له په خپل ورونو باندې فضیلت ورکړو. بیا الله تعالی هغو له چې کوم حسن ورکړی و نو هغه د ټولې دنیا نیمه حصه حسن و او بیا دې په جنت کې هم داخلیږي به په قیامت کې دا هم د نعمت مکملېدل دي. وعلى آل يعقوب او بل آل يعقوب باندې به هم الله تعالی خپل نعمت تماموي. آل يعقوب د يعقوب عليه السلام چې کوم اولاد دي ګوري دغه په اولاد کې الله تعالی څومره پیغمبران پیدا کړي وو په سورة البقره کې چې د اسبات مونږ ذکر ویلې وو نو هغه اسبات الف سین با او طا نو دا دغه آل وو په دې کې هم الله تعالی نبوت ایښی وو. څو څو نبیان راغلل په یو وخت کې به ډېر نبیان وو کما اتمها على ابويك هغه به نعمت داسې پوره کړي لکه څنګه چې هغه نعمت پوره کړی وو ستا په دوه پلارانو باندې. کوم دوه پلاران؟ من قبلو کوم چې د دې نه مخکې وو هغه څوک وو؟ ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام لکه څنګه چې هغوی له الله تعالی نبوت ورکړی وو. او ابراهیم علیه السلام جد الانبیاء و او داغو د نسل نه بیا ډیر نبیان پیدا شو او بیا یو نبی هم داغو د نسل نه بهر نه و راغلی نو دغه شان به الله تعالی په تا باندې او په آل یعقوب باندې خپل نعمتونه تمام کړي. ان ربک علیم حکیم او الله تعالی د هر څه علم لري او حکمت والی دی د حکم نه دی یعنی بهترین فیصله کول والی هغه هر شی پیژني سو هم چې هغه ورکوي هغه ته پته وي چې دا څه دي او په دې کې څه حکمتونه دي که هغه حکمتونه مونږ ته معلوم وي او که معلوم نه وي او هغه ته یعنی الله تعالی ته د تیر وخت هم پته ده د راروان وخت ورته هم پته ده او د موجوده وخت ورته هم پته ده هغه ته هر څه ښکاره دي او دا دوه نومونه د الله تعالی داسې دي چې په دې کې د غور کولو سره د بنده زړه مطمئن شي تسلي وشي چې هغه ته د هر څه پته ده چې هغه څه کوي نو د هغې هم هغو ته پته ده د هر څه د ځان نه کېږي الله تعالی کول واله دی او د هغو ټولې فیصلې په حکمتونو باندې مبني دي. خو بیا ډیره هم یو خبره تاسو ته نیگیټیو ښکاري، بده د تخکاری، لیکن د انسان تسلی وشي چې زما د پاره به په دې کې ډیر غټ خیر وي چې الله تعالی زما د پاره سوم فیصله کوي، نو هغه علیم او حکیم ذات دی. بیا کو مصیبت وی او کو پریشانی وی، هغه علیم او حکیم ذات زما د پاسه دی. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، البته به شک په یوسف علی السلام او داغو پورونو کی نخری د سوال کول والو د پاره، یعنی په دې قصه کې ډیر غټ سبق دی د سوال کول والو د پاره. هغه خلک چې سوال کوي په هیدل غاړي د غوی د پاره په کې ډیر غټ سبق دی. الله تعالی خپل قدرت خیالې دی په دې کې، یعنی په خیر کې شر او په شر کې خیر. ورځی یو شان نوی، حالات کله خوی او کله خراب وی، او دغه شان ورځی بدلیږي را بدلیږي. او په الله تعالی باندې توکل او په الله تعالی باندې باور او یقین، او الله تعالی په دې کې داسې امید ایښی دی، امید چرته هم مه پرېږدی. او واقعي دنیا په امید خوړی شي، او دا دومره ډیره د تسلۍ خبره ده. او چې څوک مایوسه شو، نو مایوسی ته کفر ویلی شوی دی، ځکه چې مایوسه بنده دا وایي چې الله تعالی زما حالات نشي بدلولی، چې اوس هیڅ هم نشي کېدی. الله تعالی قادر دی په دې خبره چې الله تعالی به حالات بدل کړي، او داغو غمجن زړه به خوشحاله کړي، داغو مسلې به لري کړي، چې داغو مشکلات آسان کړي. تاسو ګورئ د یوسف علیه السلام رور هغه په تور کوهی کې وغورځوه، او الله تعالی هغه کوم ځای ته ورسوه. نو ډیرې زیاتې نښې او ډیرې غټې خبرې دي د پوهې او رویې او د خلکو د طرف نه تکلیف او د خپلو خلکو مخ ګرځول او خواږه رشته داران دشمن جوړېدل، د دې ټولو سیزونو نه دلته پته لګي څنګه د دنیا خلک مطلبی شي، څنګه د دنیا خلک نن یو شان وي او سبا له بل شان وخیږي، څنګه انسان غلطي وکړي او بیا ستومانه شي، او څنګه د انسان نعمتونه د هغو دپاره ازمایش جوړ شي، کله د چا محبت د هغو دپاره ازمایش جوړ شي. کله چې چا ته حسن میلو شوی وي، نو هغه د بنده دپاره ازمایش جوړ شي. سیزونه دا ډیر د نعمت دی. کله کله بنده وایي چې کاش ما ته داسې محبت میلاو شوې، چې کاش ما ته داسې حسن میلاو شوې، لیکن دا نعمتونه د انسان لپاره امتحان جوړ شي. هغه څومره امتحانونه ځان طرف ته راولي، او انسان وایي چې دا نعمت ما ته ولې میلاو نه شو، دوته ولې میلاو شوی دی. تا ته پته ده کو تا ته میلاو شي نو څومره په ازمایشونو کې به مبتلا شي. دا محبت وو چې هغې دشمنان پیدا کړل، او چې څوک الله تعالی ساتي نو هغو ته څوک هیڅ هم نشي ویلی. کو دنیا ډیر بد غواړي، خو کیږي هغه چې الله تعالی غواړي. کو ټوله دنیا ستاسو خلاف شي او تاسو له نقصان درکول غواړي، نو نشي نقصان درکولی. او په دې کې په الله باندې یقین، داغونه مدد غوښتل، همت او مثبت سوچ، د مایوسۍ او ناامیدۍ نه ځان ساتل، د دې ټولو سیزونو پته لګي. دا واقعي د احسن القصص نه ده. بیا د یو مور او پلار اولاد څوک څنګه وخیږي، د یو مور او پلار اولاد وي څوک څنګه وخیږي او څوک څنګه. مور او پلار خو فرق نه وي کړی د هغوی په تربیت کې، لیکن څوک څنګه وخیږي او څوک څنګه. الله اکبر، په دې کې ډیر سبقونه دي او زموږ د ژوند سره ډیر غټ تعلق ساتي. نو بیا ولې نه موږ داسې صورت زده کوو، او ولې پې ځان نه پوهه کوو، او ولې نه الله تعالی چې څومره اولی نه الله تعالی چې کومه تسلی ورکوي د هغې نه تسلی واخلو. اوس څو شو، وروڼی راغونډ شو. اذ قالو لیوسف و اخوه، چې کله هغوی ووی چې بې شکه یوسف او د هغو ورور، کوم ورور؟ بنیامین. احب الى ابینا، زیات خواږه دي زموږ پلار ته. من نه زموږ نه، و نحن عصبه، حالانکه موږ یوه مضبوطه ډله یو، موږ دومره طاقتور یو. هغوی ښه بډای والله طاقتور ځوانان وو، کارونه به هم کول. د عمر پته خو نه لګي، لیکن داسې ښکاري چې یعقوب علیه السلام د پوخ عمر وو او زامن یې ځوانان وو، ټول کارونه به هغوی کول. نو دو موږ پرېښودی یو چې موږ کارونه کوو، او زیات محبت هغو له ورکوي چې هغه وړوکی دی او ویلی شي چې د یعقوب علیه السلام چې د یوسف علیه سلام سره کوم محبت و نو د هغې څه وجې وې. ګورئ ځینې اولاد په خپله د مور او پلار نه محبت اخلي او یا هغوی ډېر خدمتګزار وي یا هغوی ډېر کیر کوي د هغوی د پوښتنې په وجه. مور پلار بیا د هغوی سره په خپله محبت کوي، په هغوی کې خپل داسې صفات وي، داسې خوبۍ وي چې د بنده زړه غواړي چې د دوی سره مې محبت وکړي. او هغه ډېر فرمانبرداره هم و، ښایسته هم ډېر و او په هر څو کې ډېر ښه و. نو په پلار باندې هغه ډېر ګران و او په ورونو کې هغه یعنی او په ورونو کې هغه شی نه و، ځکه خو مخکې راځي د هغوی خبره لږه واورئ. انا ابانا لفی ضلال مبین، بېشکه زموږ پلار ډېر په غلطه دی. د دلال مطلب ګمراهي نه دی دلته. نبی ته که ګمراه وویلی شي نو په دې خو به هغوی کافران شي. دوی خو مسلمانان دي، لیکن د دې نه پته لګي چې د هغوی څنګه خیالات و، څنګه سوچ و. د هغوی چې کله د چا په باره کې غلط سوچ وي نو هغه بیا د بنده په کردار او اخلاق کې په نظر راځي. چرته نه چرته هغه خبره راشي چې کله د چا څوک نه وي خوښ په زړه کې، نو په دې ورونو کې اخلاقي خوالی نه و لکه څنګه چې په یوسف علیه السلام کې و. نو یوه دا وجه وه. دویمه خبره دا وه، ګورئ چې کوم مشر اولاد وي د هغوی دا خیال وي چې زموږ مور او پلار ټول محبت ته د کشري ورور سره کوي او دا مسله په هر کور کې وي. حالانکه کوم مشر چې کشر و نو د هغو سره خو هم خلکو محبت کړی و، لیکن هغو ته خپل محبت یاد نه وي. د هغو دا خیال وي چې نه، دې کشر رور یا خور ته مې زیات محبت میلاویږي. نو دا هم یوه وجه وه. او بله وجه دا وه چې د یوسف علیه السلام مور وفات شوي وه، نو ځکه به هغوی یوسف علیه السلام له زیاته توجه ورکوله، زیات محبت به یې کوه د هغو سره. او د کوم عزت او احترام سره چې به یوسف علیه السلام پیش راتلو د خپل پلار سره، نو هغه مثالی و. او یوه بله خبره دا تاسو نوټ کړئ چې کله د چا وړوکی بچی وي او یو بل ماشوم پیدا شي، کو د دوو دریو کالو هم وي او وړوکی خور او ورور وشي، نو هغه وهي او د هغو سره حسد کوي چې مور مې دا ماشوم ولې په غېږه کې اخلي. نو دا حسد شروع شي. نو داسې نه ده چې یعقوب علیه السلام برابري نه کوله په بچو کې، برابري به یې کوله. ګورئ بچو یې دا نه وي چې زموږ پلار هغو له ډېر هر څه ورکوي. زموږ د خلکو خو دا مسله وي چې د هغوی بچي وایي چې دوی له دوی ډېر څه ورکړل، د دوی په نوم دي کړو. دا مونږ ته خو څه میلاو نه شو، لیکن دلته داسې نه دي، خو د محبت خبره کوي. او یوه وجه دا هم ده چې په محبت باندې د انسان زور نه وي. ګورئ که نه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عائشه رضی الله عنها سره د ټولو نه زیات محبت و، حالانکه هغه به د ټولو سره یو شان سلوک کوو. محبت الله تعالی د بنده په زړه کې اچوي. دا الله تعالی وي چې د چا دپاره په زړه کې محبت واچوي. نو تاسو ته د ډیرو زیاتو وجو پته ولګی ده. انبیا خو د ټولو نه زیات انصاف کول واله وي. داسې نه ده چې هغو له به یې ډېر څه ورکول او هغوی له به یې څونه ورکول. او زموږ په شریعت کې موږ له حکم راکړی شوی دی چې د اولاد سره برابري کوی. یو سړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ته زما سره ګواهي وکړه، زه خپل زوی له څه ورکول غواړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غو نه تپوس وکړو چې آیا ته نورو له هم دا سر څه ورکوې؟ هغوی چې نه، نورو له خو نه ورکوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه په ظلم کې ګواه جوړېدل نه خوښوم، که ورکوې نو ټولو له ورکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د الله نه وویرېږه، په بچو کې برابرۍ کوه. یو له ورکول او نورو له نه ورکول دا صحیح کار نه دی. د دې سره بیا حسد پیدا کیږي په بچو کې. نو دلته صرف د محبت خبره کیږي. نو اوس رونه را یوځای شوي دي او د یوسف علیه السلام خلاف سازش جوړوي. او قتلو یوسف، قتل کړئ یوسف، دې د لارې نه لرې کړئ. او اطرحوه ارضا، او یا وغورځوئ دې په یوه ځمکه کې. یخلو لکم وجه ابیکم، خالی به شي ستاسو دپاره ستاسو د پلار مخ. یعنی بیا به د پلار مخی ته یوسف نوی، نو بیا به دا غو ټوله توجه زمونږ طرف ته شي، بیا خو به یوسف وینه، نو زمونږ خو بیا کار وشو. نو هغوی غلطه لاره واخیسته، د بدی لاره یې خوښه کړه د پلار د محبت ته اخیستو دپاره، حالانکه د هغوی چې کوم نیت و هغه بد نه و. د پلار محبت اخیستل هر بچی له پکار دی چې د پلار محبت ته اخیستو کوشش وکړي، چې د پلار د مور و پلار خواږه جوړ شي. د دې دپاره خپل اخلاق خپل کردار ښه کول پکار دی، او هغه کارونه کول پکار دی کوم چې د پلار کوم چې د مور و پلار خوښ وي. هغوی سوکل هغوی وی چې دی به د لارې نه لري کړو، نو زمونږ کار به وشي. نو د هغوی حسد هغوی کوم ځای ته ورسول، د دې نه پته لګي چې که ستاسو نیت ښه هم وي خو بیا هم د حسد اور ولګي، نو انسان تباه کېدی شي. سوچ کوی د انسان نیت ښه وي، خواښ یو انګور وي، په یو بل باندې جادو کوي، خواښې غواړي چې د زوی زما سره محبت سیوا شي، او چې د دې طرف ته ګوري هم نه، نو دا اصغې به د لارې نه لري کړم. دغه شان انګور هم غواړي چې زه د خاوند په نظرونو کې خشم، نو دا یو ښه سوچ دی او ښه نیت دی، کو مقصد ډېر هم ښه وي، خو چې حسد پکې راشي که نه، نو بیا انسان په بدی کې اونخلي، او یو پاک شی هم ناپاک شي. د محبت چې کومه پاکه جذبه وي د هغه هم ناپاکه شي، او ضروري نه ده چې د مالونو او جایدادونو په وجه د چا سره حسد وشي. دلته مونږ ته پته لګي چې د محبت دپاره د پلار توجه یعنی اټنشن خپل طرف ته کولو دپاره حسد کیږي. او دلته تاسو تخکاری نه لکه الله تعالی چې مونږ بوتلو هغه ځای ته، او دا قصه یې راته بیان کړه. هلته دا ورونه ناست دي او په پټه باندې سازشونه جوړوي، او هغوی چرته دا سوچ هم نه دی کړی چې دا ډایلاګ او قتلو یوسف چې دا څوک اوري. د هغوی خو دا خیال و چې مونږ په پټه باندې دا کار کوو، لیکن د هغوی نه دا خبره هېره شوې وه چې الله سبحانه وتعالی سمیع دی او بصیر دی، هغه اوري او ویني، هغه علیم او خبیر ذات دی، هغه په هر څه ښه پوهه او خبر دی، او دا غونه مونږ چرته هم نشو پټېدی. کو کیمره هلته نه وه لګېدلې او کو ریکارډر موجود نه و، کو لایو براډکاسټ نه و، لیکن الله تعالی هر څه داسې ریکارډ کړو چې د قیامت پورې به خلک دا خبرې وایي، او دا هغوی چې کم پټ تدبیر و. لیکن د الله تعالی نه څنګه پټېدی شو؟ دا د الله تعالی نگرانی، دا هغو ساتنه او دا هغو خبره خستل. چې کله څوک داسې سازشونه جوړوي، هغه وخت زمونږ دا خیال وي چې مونږ کوم تدبیر جوړوو، نو هغه بنده خو یې نه اوري. ټیک ده، هغه خو یې نه اوري، لیکن داسې یو هستی ده چې هغه اوري. تاسو چېرته دې خبرې ته سوچ نه وي کړی، که چېرې تاسو دې خبرې ته سوچ نه وي کړی، ستاسو نه هغه هېر وي، هغه علیم، لیکن داسې یو هستی ده چې هغه اوري. تاسو چېرته دې ته سوچ نه وي کړی، ستاسو نه هغه هېر وي، هغه علیم او خبیر ذات دی. الله اکبر. وتكونوا من بعده قوما صالحين، او د دې نه پس بیا نیکان جوړ شي، بیا به په نیکانو خلکو کې شامل شي. هیڅ خبره نه ده، په اصل کې چې کله بنده بدی کوي او چې د چا ضمیر ویخوي، هر بنده نه خو چې د چا ضمیر وي، نو هغه بیا سوچ کوي چې دا کار غلط دی او داسې کار نه دی په کار. او دغه شان مونږ خلکو ته هم شیطان وایي چې هیڅ خبره نه ده، نن غلط کار وکړه، حج به وکړي او بیا به نیک جوړ شي دلته هم یو ورور وي چې هیڅ خبره نه ده، که مونږ نن دا کار کوو، دا خو هم د همیشه دپاره نه کوو، د دې نه پس به توبه وکړو. مونږ هم وایو چې بس نن دا کار وکړو، بیا به عمرې له لاړ شو، او بیا به زه حج وکړم او توبه به وکړم، بیا خیر دی، نفل به وکړم. الله تعالی خو ډېر معاف کول واله دی، هغه به مو معاف کړي چې اوس خو مزې وکړو که نه. اوس خو چې دا ګناه وکړو، نو د نن نه څو زره کاله مخکې هم د یوسف علیه السلام ورونو له شیطان دا دوکه ورکړی وه، او نن هم هغه خلکو له داسې بهانې ورکوي او انسان په دې طریقه باندې خپل ضمیر له تسلی ورکړي او هغه ودو کړي، بس چې خپله ځواني ښه تېره کړي او د هغې نه پس به نیک شي. چې دا بچی ملو شي او د دوی د زیمواری نه فارغه شم که نه، چې وادو مې وشي نو دا ټول غلط کارونه به پرېږدم او نیکه به شم. او په سورة المنافقون کې په لسم نمبر آیت کې الله تعالی فرمایلی دي: وانفقوا مما رزقناكم، او خرچ کړئ د هغې نه کوم رزق چې الله تعالی تاسو له درکړی دی. د دې نه مخکې چې په تاسو کې یو تن له مرګ راشي نو بیا به وایي چې من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فأصدق وأكن من الصالحين. یا ربا، ولی تا مال مهلت را نکړو د یوې مودې پوری، یعنی زما مرګ دی ولی وروسته نکړو چې ما تصدیق کړی وې او زه د صالحه خلکو نه جوړ شوی وې. نو شیطان په بنده باندې غلط کارونه دغه شان کوي او هغو له تسلي ورکوي او هغه وایي چې خیر دی وروسته به نیک شم کنه. نو دې مړ کېدو واله هم په ژوند کې دغه شان سوچ کوو چې زه به نیک شم، تر دې چې د مرګ فرشته راغله او په سر باندې ودرېده. نو ټول عمر انسان دغه شان سوچ کوي چې اوبه کړم نیکي، زه به د سبا نه نیکي شروع کړم. او هغه وایي چې ما کله ویلی دي چې زه به نیک نه جوړېږم، او اوس چې د تلو وخت راغی نو هغو ته یاد شو چې هی دا مې څه وکړل، ما ته خو لا اوس نیک جوړېدل و. دا بنده چې سبا او بله ورځ کوي ټال مټول کوي او او د شیطان په لمسه کې راشي، نو بنده له پکار ده چې په دې ځان پوه کړي چې دا زوبه چې دا زه چې به نیک جوړېږم که نه، نو دا صرف یو دوکه ده. څومره ځوانان دي یقین وکړئ چې قبرستانونو کې ځوانان پراته دي، څوک د دیرشو کالو لاړو، څوک د څلوېښتو کالو لاړو، او هغوی به هم روزانه دا سوچونه کول چې مونږ به نیکان جوړېږو.